علیکم. دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د شروع ورځو د 2014 کال د سپتمبر 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د پارلمان له غړو سره لیدلی. د پاکستان په مختلفو سیمو کې سیلابونو ګڼ شمېر کسان وژلي. د شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شوو خلکو مسلې، د پاکستان او افغانستان په اړیکو، د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکوو. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې، په اسلام آباد کې پرون د قبایلی سیمو یوې جرګې له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. په پاکستان کې د پولیو نور 14 کیسونه مخې ته راغلي دي، او د چین ولسمشر نن د هند په درې ورځنۍ دوره تللی. او اوس ته خبرونه تفصیل. پرون ماخام په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو یوې جرګې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې، چې پکې ورسره د خپلو مشکلاتو په خاصه توګه د کډوالو د مسلو په اړه خبرې کړې. د ملاقات نه وروسته د دې جرګې یو مشر پیر عاقل شاه مشال لیډیو ته وویل،
وزیر اعظم سره چې کومه جرګه وشوه هغه په دې باندې وایي دلته چې درنې شروع شوې دي هغې وخت نه یې بالکل څوک د تپوس ولا نشته. وکه کومه علاقه کې د دې د اپریشن مطالبه وه، اپریشن د وکړو، هغه علاقې مشران د ورسره شي، نو دا خبرې پکې وشولې. بل چې کوم څورلس مطالبې زمونږ وې، نو هغې باندې وزیر اعظم صاحب نواز شریف پخپله د و چې بالکل زه به د راحیل شریف سره په دې باندې خبره کوم، او انشاءالله چې کومې مسلې تاسو دلته د بنو کې یا نورو علاقې کې د غیر متاثرین دي هغه به زه پخپله انشاءالله حل کوم.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان پوسټ د جون د 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي، چې له وجې د لس لکو نه زیات خلک د سیمې نه بېکاره شوي دي. نن سهار په پېښور ښار کې له نمک منډې سره نږدې د شاکبول تاڼې په حدودو کې نامعلومه وسلوالو د شیا ډلې یو مشر حیدر علي په ډزو وژلې دي. په پېښور کې د شیا ټولنې یو مشر ظفر اخونزاده نن له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نامعلومه موټر سایکل سورو له نمک منډې سره نږدې د شیاګانو په ځایي مشر حیدر علي ډزې وکړې. د پېښپړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. چارواکي وای په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له امله 312 کسان مړه، خوشه 501 نور ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې چارواکو ویلي چې سیلابونو تر ټولو زیات زیان پنجاب صوبې ته اړولې دي. د صوبې کې د یادې ادارې مشر نواز خالد بیګم مشال لیډیو ته وویل،
د متاثره شوی خلکو شمیره د 2,20,402 اتیا او د متاثره شوی کلو شمیره 2,909 ده. د بارانونو او سیلابونو له وجې 4,250 کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی، چې پکې ځینې په مکمله توګه او ځینې په جزوي توګه متاثره شوي دي. دې نه علاوه په 14,90,116 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي په پنجاب کې د اوبو کچا په کمېدو ده او سیلابي اوبه د ګدو بیراج له لارې سیند صوبې ته داخلیږي. په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ 14 نور کیسونه هم مخې ته راغلي دي. د صحت د کامی ادارې ان آی ایچ چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیو دغه نوي کیسونه زیاتره په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې رامنځته شوي دي. هلته د پولیو رنس د مخنیوي په لړ کې د وزیر اعظم د څارنې د ادارې یو چارواکي وایي چې په دې نوو کیسونو کې وو په قبایلي سیمه، درې په خیبر پختونخوا او یو په پنجاب، سند او بلوچستان صوبو کې رجسټرډ شوي دي. د یادونه وړ ده چې د پولیو رنس له وجې پاکستان د یو شمېر نړیوال والو سفری بندیزونو سره مخ ده. پاکستان د افغان حکومت هغه داوا ناسمه بلله چې ګنې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او یا هم افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسلوال لیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن پخپله ویبپاڼه د خارجه چارو د وزارت لخوا پرون د جاري شوي یو اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لاړخه لګول شوي دغه تورونه بې بنیاده دي. دغه اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان به په همکارۍ سره ځانونه د ترهګرۍ نه خلاصوي، او دا چې افغان حکومت دی په دغه واد کې پټ شوی د تحریک طالبان پاکستان مشران پاکستان ته حواله کړي. د یادونې وړ ده چې 13 خالی پرس افغانستان د پنجابي طالبانو په غو بیان سخت رد عمل خودلی و، چې پکې ویل شوی پاکستان کې کارروایانې بندوي او افغانستان کې به وسلوال بریدونه جاری ساتي. په لغمان ولایت کې اته وسلوال وجل شوی دی. د لغمان ولایت لخوا نن په یوې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ماښام د لیشنګ ولسوالۍ اړوند د چاناک او اوزبین درې ترمنځ په غرنۍ سیمه کې د اسف ځواکونو په هوایي برید کې د یو کمانډان په ګډون اته وسلوال وجل شوی دی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د چین لسمشر زی جینګ پینګ نن هند ته تللی. ویل کیږي چې د دې دورې مقصد له هند سره تجارتي او د همکارۍ په برخه کې اړیکې ښې کول او د لسیزو راهیسې د پولې په سر شخړه هوارول دي. د هندي میډیا تر مخه کېدای شي چې نوموړی به د خپلې درې ورځنۍ دورې پر مهال له هند سره د اربونو ډالرو د تعمیري ډانچې، سړکونو او د نورو انفراسټرکچر په برخه کې ژمنې وکړي. د هندي میډیا تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې اړیکې ښې اړخته روانې دي. وزیر اعظم نریندر مودي ژمنه کړې وه چې د چین سره به اقتصادي اړیکې لا ښې کوي. او رسته خبر ده چې د القاعده ترهګری ډلې دوو سانګو په عراق او شام کې په خپل منځي جنگ اخته وسلوالو ډلو باندې ټینګار کړی چې یو بل سره جګړې نه دی لاس واخلي او دغه اتحادی خلاف دی یو ځای شي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت په نامه وسلوالو ډلې پر ضد د حملې تیاریاں کوي. د خلیج القاعده او د اسلامي مغرب نومي القاعده په ګډه دا بیان په انټرنیټ ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې دا ډول شریک بیان ډېر کم مخې ته راځي. د اسلامي دولت نومي وسلوالو ډله د القاعده نه جدا شوې ده چې په شام کې د خپل نفوذ زیاتولو لپاره د غلطه د القاعده او النصره فرنٹ نومي ډلې په شمول د یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو سره جنګیږي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس حال درکو د نورو کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ د قدر او د موسم.
نن د پیخور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 2.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 2.25 روپۍ او په 3.25 روپۍ. یو سعودي عرب ریال په 2.23 روپۍ او په 2.55 روپۍ. د عرب امارات درهم په 2.09 روپۍ او په 2.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.09 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 ګڼو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم خشک او ګرم وي او د پیښور درجه حرارت زیات نه زیات 26، د بنو 28 او کوټه کې به 25 سانتي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د پارلمان لغړو سره د قبایلو په مسلو خبرې کړې.
کومه علاقه کې د دې د اپریشن مطالبه وا پریشن دا وکړه هغه علاقه مشان دا ورسره شي خو دا سینا چې هغه خلک ولې چا ډیر زیات پریشان دي پد متاثرین نه زیات پریشان دي نو دا خبره پکې وشول.
په پنجاب صوبا او د ملک په نورو برخو کې سلاونو او بارانونو ګڼ شمېر کسان وجلي. په لکی مروت کې د بیٹنیو قبایلو د احتجاج تفصیل درکو چې وای او په 19 پروگرام شال او شمله کې په ولور خبرې کوو.
ځوانان د ولور د زیاتوالي د وجې اکثرا کور ودانۍ ته یا د خپل کورنۍ جوړولو ته زړه نه ښه کوي ځکه چې نشي کولی.
د مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د وزیرستان د خلکو د ستونزو هوارولو ته پوره پام دی او د بیکوره کړل شوو قبایلو خپلو سیمو ته د استولو په مقصد به د پوځ د مشر سره په ګډه کومه فیصله کوي. په دغه پلاوي کې د پارلمان غړي او قبایلي مشران شامل وو چې مشري مولانا فضل الرحمن کوله. د وزیرستان مشرانو له وزیر اعظم نه په کلکه غوښتنه کوله چې د دوی سیمې اوس د وسلوالو نه پاکې شوي نو دوی دې واپس خپلو سیمو ته ولیږل شي. تفصیل د سراج ظهیر نه.
د جمعیت علماء اسلام فیڈل د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې یاد جرګیله حکومت غوښتنه وکړه چې پوز وایي چې شمالي وزیرستان کې 90% علاقہ لترهګرو پاک کړی شوی دا، نو باید دغه متاثرین زر تر زره خپل علاقو ته واپس ولېږل شي. په دې موقع د جرګې مشر پیر عقل شاه مشال ریډیو ته وی
وزیر اعظم سره چې کومه جرګه وشوه هغه په دې باندې وایي دلته چې درنه شروع شوی دی هغه وخت نه بالکل څوک د تپوس ولا نشته. او کومه علاقہ کې د دې د اپریشن مطالبه وا اپریشن دا وکړه هغه علاقے مشان دا ورسره شي خو داسې نه چې هغه خلک ولې چا ډېر زیات پریشان دي په متاثرین نه زیات پریشان دي. نو دا خبره پکې وشولې بل چې کوم کورونا په بنو کې یا په نور علاقې کې په سکولونو کې خالتي یا د کورونا بندوبست وته وکړي یا خپل علاقې ته واپس ولري.
جرګه کې یو بل ګډونوال قدیر داول له مشال ډېډیو سره خبرو کې هم په دې اړه صداسي وې
کما 1 پوینټ ایجنډا آغاز موږ د واپسي وا چې کومې علاقې یې سیار وایي چې 90% علاقې له اشوې دا غته د واپسي وشي او هلته چې کوم خلک کوتي دي چې هغه ته راشن وره. نو هغه ته په خپل نوټس کې واغسته چې دې باندې زه هنګامي میټینګ را غواړم او څه چې زم دا غواړم بلکې دا اظهار وکړو چې فوج هم دا غواړي چې کومې علاقې کلیر شوي دي هغه ته واپسي په یو منظم طریقه سره روانه شي. نو موږ 100% یقین لري چې ان شاء الله آرمي وسو دته د سپورټ ورکړي او وزیر اعظم سره به دې کې توانو کې
کله چې مشال ریډیو د حکومت د اتحادي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن نه د بی کور شو خلکو د ستونزو په حق لو پوښتل، نو هغه اوی چې وزیر اعظم نواز شریف دې سره قول کړی دی چې دا مسله به یې زر تر زره هوار کړي.
بدبختانه چې کله وزیر اعظم صاحب بنو ته تلای وو هغه وخت کې د قوم سره ملاقات صحیح نه و شو. بیا هغه نه بعد د دوی د رغم وزیر اعظم ته تور ورساو او وی دا وی چې زه به آماده یم او نن بیا د پاره حواله سره دې ته وخت ورکړ او موږ د وزیر اعظم صاحب ممنون یو په دې حواله سره شکر گزار یو دا مشران راغلي دي او موږ امید لرو چې ان شاء الله عزیز دې ته وزیر اعظم صاحب ډیر ښه پلان بخش اقدامات کوي او د دې مشکلاتو د حل لپاره به چې هغه صدې حکومت په لاس پورې او ان شاء الله عزیز سره رسېږي.
یاد دي چې دې جرګه کې شپږت یا قبایلي مشرانو ګډون لرلو. څوک چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو د خیر ښېګړې لپاره د کمیټې غړي هم دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی چارواکی وای په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو لامل 312 کسان مړه او خاوشا 1500 سلبخنور جبل شوی دی. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمه وای پنجاب کې د اوبو سطح په کمیدو ده او سیلابي اوبه د دوبی راج کې داخليږي. چارواکی دا هم وای د سیلابونو له وجې د پنجاب 23، د پاکستان د انتظام لاندې په کشمیر کې 10 او د ګلګت بلتستان 15 ضلع متاثر شوي دي. تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 240 کسان مړه او 306 اتیا جوبل شوي دي. د پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې پنجاب صوبې نه سیلابي اوبه په سند صوبه کې داخله شوي دي، خو زیاتو بارانونو او سیلابونو په پنجاب صوبه کې خلکو ته په زیات شمیر کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د نوموړي په وینا چې متاثرینو سره مرستې هم نورې توندې کړي دي او تر دې دمه 15,650 خلق محفوظ علاقو ته منتقل کړي دي او په 115 امدادي کیمپونو کې ورسره 15,220 کسان میشت دي. نواز خالد د بارانونو او سیلابونو نشوي نقصاناتو په حق له ویل
د
متاثر شوی خلکو شمیره ده 2,24,402 اتیا او د متاثر شوی کلو شمیره 2,909 ده. د بارانونو او سیلابونو له وجې 4,325 کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی چې پکې ځنې په مکمل توګه او ځنې په جزوي توګه متاثر شوی دي. دې نه علاوه په 14,90,116 اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. تر څو چې متاثرینو سره د مرستو خبره ده، نو تر دې دمه موږ 2,600 خیمې متاثرینو ته ورکړي دي، 240,000 د صفا اوبو بوتلې مو تقسیم کړي دي او 115,000 خوراکي موادو پیکټې هم موږ تقسیم کړي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 310 کسان مړه، 1,541 جوبل او 2,600 متاثر شوي دي. د ادارې چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 46 کسان مړه، 109 جوبل او 14,500 کسان متاثر شوي دي او گلگت بلتستان کې 14 کسان مړه، 6 جوبل او 1,915 متاثر شوي دي. د تر څنګه د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې د پنجند نه اوبه په کمیدو دي او ګدو بیراج کې د اوبو سطح وخت په
وخت اوچتیږي
پنځه د اوبو روانې دي بیګام خام چې ال تپ کمیدو شروع شو خو دې کې بلک ټایم لګي څنګه په مزه مزه د اوچته شي دا شان ګریجولي بد فال کیږي د دې نه علاوه بدو بیرات چې پاغه باندې د پانی سطح چې دا ورو ورو اوچتیږي او تقریبا 3 لک پوښه چې دې روان دی اوبو
یاد دی وی چې د بارانونو او سیلابونو لوجې د پنجاب صوبې دریش د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر لس او گلگت بلتستان 15 ضلع متاثر شوی دی احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
رازو یو بل رپورٹ ته د جنوبی وزیرستان د شوال سیمه اوسیدونکو وای ته دوی په سیمه وخت نا وخته د پوزي چاونو نه راکټي بریدونه تر سره کیږي او همدارنګه په هوا کې جنگل وته کې هم ګرځي چې لامل دوی سخت په ویره کې ژوند کوي او خپل کورونه هم پرې خودي د دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې خبرې سپیناوي دی وکړي چې آیا په سیمه کې پوځي عملیات پیلوي او که څنګه پاکستان د 13 جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي نور تفصیل د سیلاب محسود نه اورو چې د دغه قبایلو په احتجاج پیلي کی
د ډرون سپېته په ډانګو او د سورنې په سور دا احتجاجي غونه د نیمه قبایلي سیمې لکه مروت د اغوی بیٹانو قبایلانو دی چې کومو د خپل غشتنو د پاره د لکه مروت په ستر پندغولي کې د ډیپټي کمشنر د دفتر په مخمخ احتجاجي کیمپ لګولای پلاتای پښه واهلې دی په دا کیمپ کې موجود یو کس زیت الله بیٹانای د دغه احتجاج په باره کې په دا رنګ ځاګیږي یو بل قبایلی شاکر بیٹانای دغه خبره په دغه رنگ مخ بیایي
دفتر مختم احتجاجی کیمپ لگاولا ہے دا مستقبل حقوق نہیں ملا وے جی اور خپل حقوق واڑو چې تر څو پورې تا حقوق ملا وسوی نه تر هغه پورې به موږ دا احتجاجی کیمپ جاری موږ خور غریب خلک چې څوک مزاغ آروی نه موږ په دې باندې مجبوری احتجاجی کیمپ د موږ دې حکومت مجبور کړو
په دغه موقع د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده قیصر جمال افریدای هم موجود و په دغه باریک شه د اغه سره چې ما تماس ونی و د مشال ریډیو پښتنې په دارنګ وځه بابولې
ټولې جایزې مطالبي دي په دې باندې ما دې الډي اکشن اخیستې د مو چې شپږ واړه اف ار پی دي اوس په لاله سورزو کې مو په اف ار پی شاور کې بند کله و ټول ما کولاو کړو او تقریبا 209 مشمان په کې داخله وکړي بالکل دې 100% په دې باندې دې کې ګل تلاته سو باندې شریف د 13 سورزو کې ورو کې دې کې زیات تر مسئلے والے
په دامو کې کبالانو دا هم وویل چې میج غریب به وسه خلکو څوک مو هغه ژغ نه واروي حکومتي چارواکي د لږ د میش په لوري مخ را واړوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو په لکی مروت کې د بیٹنو قبایلو د احتجاج تفصیل اوریدو او سمزو د شمالي وزیرستان رسمک ډیویژن چې په درو تحصیلونو مشتمل دی دغه خلک وايي بنو او جی خان کې راشن اخست خو رسمک ته پوړلو کې مشکلات لري ځکه چې دوی ته ګاډي نه ملاویږي او کوم ګاډي چې هلته لاړ شي نو انتظامیه په هفتو ایساروي عمر دراز وزیر نه نور تفصیل اورو
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن مشران وای د یوې هفته نه بنو او ډیر اسماعیل خان کې راشن اخسته چې رزمک کې پاتې شوی خلکو لپاره یې منتقل کړي خو دا ټرکونو ډرایوران د غلطتلو تازړه نه خکوي ځکه چې وړاندې هم د غلطتللي ټرکونه چې راشن یې منتقل کړي وو په هفتو امنیتي ځواکونو ایسار کړي ول دوی وایي رزمک پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونو ورته د راشن منتقلولو پرمټ ورکړی خو د ګاډو ډرایوران په دغه شرط ځي چې څو ورځې یې هلته دولت ایسار کړي هغه دیاړي به ورکوي د رزمک راشن کمیټي مشران چې بنو ته راغلي یو غړی ملک عبدالجلیل وایي رزمک ډویژن لویه آبادی لري او ورته د راشن زیات ضرورت دی خو دلته نه اوس ګاډي نه مومي
حکومت مشته پرمټي نه مقرر کړل بدله کاشه هم دی هغه په 2 ځل د بخشې 25 ورځې غاډ ګاډي ودارول نو د یو ګاډي کیش تقریبا 70,000 ډالر ورون رن شول چې دا خو مشته ډیر تکلیف دی وېس هغه ډرونو چې قیمت جاړي غوړي او جاړي مخه د کاندورون هنه ویني دغه وجه نه عوام ته تکلیف ته سامان سپلای کیږي نه.
در ازمک بازار یو دکاندار عبدالسریر چې بنو تا سامان اخستلو ته راغلی وایي کم سامان چې هلته منتقل کړي کور په کور یې د ضرورت مطابق تقسیم کړي او کار ازمک بازار کې دکانونو ته زیات سامان یوسی نو خلک به هلتا په اسانه اخلي.
زبردست فائدہ ہوگا ځکه چې فرمټی نامې شته محدودې روخړې دي. گورنمنٹ خدا کا یا آرمی امی سره خدا کا کوآپریشن خو کړای دی چې می ځاځي کې شپوتی یو خلې فاروق دی قلت نه دو کنه دا مسله دو کچیره خو یا غړی زیوت شي کنه یا هم کلاو نوی اجازهت میشته روګړ شي سمانو وزور شي زیوت شي خو بیا ودا په سوګه سره نوی ټول عوام ته نوی ملاو شي.
زر ساګول وای انتظامیہ کا ورته مخصوص وخت ورکړي چې دلتانه تللی گاڑی با په مخصوص وخت کې واپس را لیږي نو دوی با گاڑو ته مخصوص وخت خودلې شي.
عوام پریشان دي عوام ته ځکه چې سامان چګ راسي امیر بریگیډیر ازمک ته یا بی ایم ته او ای پی ای حسن رزباکول ته دا یو همدردانه ریکویسټ کې لګا څنګه مراد امیر سره چې مخکې کوآپریشن کړی دی چې د لارې د مخصوص اوریزو کو چې امیر لارې سره دی دیاړي کې خو امیر بریډ ورته وشي ګټه مساله د سامان د کمولې دو چې امیر څنګه لارې پوز بیزی هغه په دوی ورځې شنه نن خلک سره یوسي
دیاڑا مو چکلا در ازمک پولیٹیکل انتظامیه او امنیاتی ځواکونو دفترونو پشمیر زنگ ووهلو نو دغلتا موجود عملی اوی حالا چارواکی پا دفترونو که موجود ندی او دوی پا دیاڑا سا نشی ویلی خود دمرای ضرور اوی اوس چې وړاندې هم کم ټرکونه رزمک ته د راشن منتقلولو لپاره راغلی ول نو تر ډیرو ورځو پورې ولاړ ول. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته پاکستان وایي د افغانستان حکومت دغه ادعا چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغان امور کې مداخلت کوي او یا هم د ترهګرو فعالیتونو لپاره هلته وسلوال لیږي ناسم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په دې خبره کلک ولاړ دي چې خپل ځمکه به د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمالېدو ته پرې نږدي. نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال زبیح الله شفق را کوي.
پاکستان د افغان دولت وروستۍ څرګندونې چې وایي دا هیواد د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري او وسلوال مخالفین اورلیږي بې اساسه او معکوسې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې د افغان دولت وروستۍ تورنه رد کړه او ویل چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا پر ضد کارولو ته پرې نږدي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په حواله کاږي. موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد د ملي امنیت د شورا د وروستیو تورونو له امله خواشینی یو. د افغان لوري لخوا په افغانستان کې په تروریستي پېښو کې په پرله پسې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارې تورنول بې اساسه دي. پاکستان دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې افغان دولت د تېرې شنبې په ورځ د پنجابي طالبانو دا اعلان په غبرګون کې چې وایي تر دې وروسته په پاکستان کې خپل پوځي فعالیتونه بندوي او په افغانستان کې پیلوي ویلي وو چې دا اعلان په افغانستان کې د پاکستاني پوځیانو د لاسوهنې د دوام لپاره د زمینې برابرول دي. خو پاکستان وایي موږ افغان دولت ته بیا بیا ډاډ ورکړی چې هېچا ته به اجازه ورنه کړو چې د دې هېواد اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، زموږ خاوره د ګاونډیو هېوادونو پر ضد وکاروي او غوی سره زمون خواړی کو ته زیان رسوي. د پنجابی طالبانو مشر اسمت الله ماوی د دیونی په پیل کې په داسې حال کې په افغانستان کې د وسلوال فعالیت اعلان وکړ چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تروریستي بریدونه تر پخوا ډیر شوي دي. په افغانستان کې دا تروریستي بریدونه تر هغې وروسته تون شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورن کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. که څه هم افغان دولت وایي چې په دغو عملیاتو کې یوازې هغه وسلوال په نښه کېږي چې په پاکستان کې دننه تروریستي بریدونه کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشت کورنۍ او بهرني ټول وسلوال په نښه کېږي او زیاتوي. د تروریزم د له منځه وړلو لپاره باید له دوه اړخیزو همکاریو کار واخیستل شي. پاکستان له کوم امتیاز او توپیر پرته د تروریستانو د له منځه وړلو په لړ کې په خپل هوډ کلک ولاړ دی او دا د زربیاز پوځي عملیاتو د منشور برخه هم ده. افغان دولت باید پر خپله خوا د میشتو ترهګرو پر ضد کلک مهم ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې دغو پاکستاني طالبانو مرکزونو له منځه یوسي چې دغلته یې پناه اخیستې ده. د پاکستان حکومت او پوستور لګوي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک ډیری غړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې پټ دي، خو افغان دولت دا ترونه ردوي او وایي چې بهرنیو وسله والو ته پناه ورکول د افغانستان پالیسي نه ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې دي. هیله لرو چې افغان لوری به د دواړو هیوادونو د تلپاتو همکاریو او د تروریزم د مخنیوي په لړ کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
مشال ریډیو ته غږی د سند صوبې یو شمیر سیاسي ګوندونو ته متحده قومي موومنت د مشر الطاف حسین د سند صوبې د تقسیم په غوښتنه سخت خبرګونونه خوډلې دي. د دې ترڅنګ د دغې صوبې په یو شمیر خارونو کې سندي ملت پالو ګوندونو د سند صوبې د تقسیم د غوښتنې په ضد مظاهره هم کړې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین 13 ورځ د سند صوبې د ویش خبره تکرار کړې ده. د الطاف حسین دی بیان سندي قوم پرست ډلو کې غوسه راپارولې ده او دوی د سند صوبې په یو شمېر خارونو کې د احتجاجونو سلسله هم شروع کړې ده. د سند صوبې په سیوان کې د سندي ژبې خبريال او څېړونکو امداد څومرو وای د سند صوبې خلک د دوی د صوبې د تقسیم په سر سخت قاریدلې دي. دی وای سند صوبه کومه انتظامی اکائی نه ده. دا مخکې یو آزاد ریاست وو چې د یوې معاهدې د لاندې په پاکستان کې شامل شوی دی. د پاکستان د جوړېدو وروسته سند ته ډېر خلک کډوال شوي او سندیانو دوی ته پناه ورکړې ده. سندیان سند صوبه خپله مور ګڼي او په هیڅ صورت د دې تقسیم ته تیار نه دي. بل لور ته ایم کیو ایم ډله د سند صوبې په حیدرآباد، سکر او د دې صوبې په مرکزي ښار کراچۍ کې ډېر پلویان لري. د دې نه مخکې هم د دې ډلې مشر الطاف حسین کراچۍ ښار او ځینې نورې سیمې په انتظامی بنیاد د بیلولو او د مهاجر صوبې د جوړولو ویلي. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د مهاجر صوبې تحریک په نوم یو ډله هم شتون لري چې د ښار په دیوالونو یې د مهاجر صوبې په حق کې ناری لیکلي دي. د سند صوبې نه علاوه د پاکستان، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو د تقسیم خبرې هم وخت په وخت راپورته کیږي، خو د دغو دواړو صوبو د تقسیم په ضد دومره غبرګون نه تر سترګو کیږي. دا چې سندیان د سند صوبې د تقسیم په بیانیو ولې دومره زیات غبرګون ښیي، په دې اړه راته د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان وویل. دی وای کله چې په سند صوبه کې د حکومت په طرز اختلاف پیدا شي نو د سند صوبې د تقسیم خبرې هم زور ونیسي. په دې نه یوازې سندي قوم پرست ډلې بلکې پیپلز پارټي هم سخت غبرګون ښیي. د دې نه علاوه د کراچۍ او حیدرآباد دانشوران، شاعران او ادیبان هم د سند صوبې د تقسیم سخت مخالف دي. الطاف حسین د دې نه مخکې هم په دې اړه بیانونه ورکړي خو وروسته یې بیا بیرته اخیستلي دي. ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه په سند صوبې کې دا تړه جوړه شوې چې کده سند صوبې اعلی وزیر سندي وي نو بیا د دې صوبې گورنر اردو جبه ویونکې وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید عبدالله عبدالله ټیم وایي اوسنۍ کمیشن د دې وړتیا نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د اصلاحاتو هم پالنې ټیم یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د ولسمشر کرزي بیان اول دواړه انتخاباتي ټیمونه یوې موافقې ته رسیدلي دي. بل لور ته د اوسنۍ ولسمشر ورور یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي که حالات همداسې وي نو کېدای شي چې حامد کرزي خپل واک ته دوام ورکړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې د اعلان پر سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم استازي وي چې د دوی د مخالفت عمده مسله دا ده چې یو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان غوښتنه کوي او بل وایي چې د نتیجې د نه اعلان شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا تور پوری کړ چې د انتخابات خپلواک کمیسون دا توان نه لري چې نتیجه اعلان کړي.
د ټاکنو کمیسون دا په خپل په درغلیو تقلب او لا قانون کې ډوب ده. دوی دا صلاحیت او توانمندي نه لري چې د ټاکنو مشروع پایلې د دوی اعلان کړلی شي.
که چیرته کمیسون د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د منلو نه وي نو ولسمشر به څرنګه معلومی شي؟ فضل الرحمن اوریا وایي
رئیس جمهور به همدا کمیسون ټاکي مګر د یو نوي میکانیزم پر بنسټ به دا کمیسون را اعلانوي.
اوریا ازادي راډیو ته ویل چې د دې میکانیزم په اړه له رسنیو سره جزئیات نشي شریکولی ځکه چې خبري پرې روانې دي. دا اشرف غنی احمدزی ملاتړي چې د دوی ټیم د دوهم دور د ابتدایي نتیجو له مخې انتخابات ګټلي دي پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو نتیجه باید معلومه شي. د دې ټیم یو جګپوړي مسول داود سلطان زوی وویل دا یوازې زموږ غوښتنه نه ده چې د رایو نتیجه دې اعلان شي، دا د ملت غوښتنه ده چې په سختو شرایطو کې رایو ورکړي دي.
څنګه کېدای شي چې خلک څنګه زمينه د نشتوات میاسره وو او خلک را هڅو چې راسي په انتخابات کې اشتراک وکړي؟ بیا بلغه چې دوی اشتراک دوی ګوتن پریسي دوی نور مشکلات هم وویني دوی هغه عنعنوي خطوطونه هم په باندې کې دي او خپلو ښځو او اولادو لوڼو میندو سره ووځي رایې ورکړي بیا بالا وویل چې نه چون ما وړ نه ده نو نتایج دې اعلان نشي.
درې میاشتې وشوې چې د رایو پر سر لانجه روانه ده او د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه شوې ده، خو پرون چارواکو ویل چې لا هم دواړه لوري نتیجې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی دی وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي که چیرته خبرو نتیجه ورنه کړه نو د کورنۍ جګړې له ویرې به یو موقت حکومت جوړ شي یا به هم اوسنی ولسمشر حامد کرزي خپل واک ته دوام ورکړي.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
په اسلام آباد کې پرون ماښام د قبایلي سیمو یوې جرګې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې چې پکې ورسره د خپلو مشکلاتو او په خاصه توګه د کډوالو د مسئلو په اړه خبرې کړې. نن سهار په پېښور ښار کې له نمک منډي سره نږدې نامعلومو وسلوالو د شیا ټولنې یو مشر حیدر علي په ډزو وژلې دی. د دې پېښې په اړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له امله 318 کسان مړه او 1501 نور ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کامې ادارې چارواکو ویلي دي چې سیلابونو تر ټولو زیات زیان پنجاب صوبې ته اړولی دی. په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ 14 نور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د صحت د کامې ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیو دغه نوي کیسونه زیاتره په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي. پاکستان د افغان حکومت هغه داوی ناسمې بللې دي چې ګنې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او یا هم افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسلوال لیږي. د تیر خالی په ورځ افغانستان د پنجابي طالبانو په هغه بیان سخت رد عمل ښودلی و چې پکې ویل شوي پاکستان کې کارروایانې بندوي او افغانستان کې به وسلوال بریدونه جاری ساتي. د چین ولسمشر سی شینګ پینګ نن هند ته تللی دی. ویل کیږي چې د دې دورې مقصد له هند سره تجارتي د همکارۍ په برخه کې اړیکې ښې کول او د لسیزو راهیسې د پولې په سر شخړه هوارول دي. او د القاعده ترهګری ډلې دوه څنګه په عراق او شام کې په خپل منځي جنگ اخته وسلوالو ډلو باندې ټینګار کړی چې یو بل سره د جګړې نه لاس واخلي او د اتحادیې خلاف دی. او زه شي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد حملې تیاریاں کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ته مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ د خوندورو معلوماتو نه تاسو خبرو. د دې پروگرام جوړونکې ستاسو لپاره د مشال همکار ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. دومله تاسو خبرو چې د امریکا خلای اداري ناسا ویری دي چې د یو کور حجم برابر سیارچا زمکه سره نږدې تیر شوې ده. د ناسا ادارې په وینا دغه سیارچا زمکه سره 3000 کیلومتره په فاصله کې تیر شوې ده او زمکه ته هیڅ قسمه خطر نه و. کارپوهان وایي چې په دې رستو کې د نیکاراګوا په پلازمینې ماناګویا کې راغورځېدلې شهابیه د دغه سیارچی برخه و. د نیکاراګوا د اورشیندون کې غرونو کارپو هوبرټو ګریشیا وایي چې دغه شهابیه د سیارچی یو برخه کېدی شي ځکه چې دا یو غیر معمولی پیښه وه. خو په دې اړه نور جاج روان دي. د ناسا ادارې په خبره دغه سیارچا زمکه سره نږدې تیرو دو موندنه د اګست په 11 نیټه شوې وه. داسې ویل کیږي چې دغه سیارچا به زمکه سره بیا هم تیریږي. پروس کې د تیر کال په فروری میاشت کې شهابیه را پریوتی و چې پکې د زرو نه زیات کسان ژوبل شوي وو. دا وخت ناسا ادارې زمکه سره نږدې په 1200 سیارچو نظر ساتلې دي. محققین وایي چې اکشن فلمونو کتلو سره د چاقوالي امکانات ډیر زیات شي. د امریکا کورنیل پونتون د تحقیق تر مخه چاقوالي ټلویزیون کتلو سره تړل شوی دی. په دې تحقیق کې دا خبره هم معلومولو کوشش شوی چې د کومو پروګرامونو کتلو پر مهال خلک زیات خوراک کوي. په تحقیق کې راغلي چې اکشن فلمونو کتلو سره خلک زیات خوراک کوي. د تحقیق په وخت 490 طالبانو ته یو اکشن فلم او بیا د مرکې یو پروګرام وښودل شو. په دې کې طالبانو د اکشن فلم کتلو پر مهال زیات خوراک کولو. د زیات خوراک رویا د خوځو پر ځای سړو کې زیاته وي. په تحقیق کې په ډاکټرانو غږ شوی دی چې خپل ناروغانو ته دا مشوره هم ورکړي چې ټلویزیون کتلو پر وخت خوراک نه کوي. په ارجنټاین کې د نړۍ تر ټولو زوړ ډایناسورز باقیات موندل شوی دي چې 1 کروڑ کاله زاړه دي. سائنسدانان ادا کوي چې په ارجنټاین کې د ډیډ ناوټس نومي ډایناسورز باقیات 1 کروڑ او 70 کاله زاړه دي. د دې وزن شاوخوا 85,000 کیلوګرام دی چې تر اوسه پورې د موندل شوو ډایناسورز باقیاتو کې تر ټولو زیات دی. د دغه ډایناسورز باقیات 26 میټر اوږده دي. د ډایناسورز ډانچینا یو خبره مخې ته راغلی چې د مرګ په وخت کې د دغه ډایناسورز په بدن کې د غټوالي عمل روان بو. نه هم ویل کېږي کچری په هغه وخت کې په سختو سیلابونو کې ډایناسورز مړه شوي نه وي، نو د ډایناسورز په جسامت او اوږدوالي کې به نور هم اضافه شوی وي. په ډایناسورز تحقیق کوونکي د ډلې مشر کینت لاکورا ویلي دي چې د ډایناسورز په جسماني لحاظ ډیر زیات غټ وو او هر یو شیز به په ډیر اسانۍ سره ښکار کولو. ساینسدانان وایي که څه هم د ډایناسورز سر نه دی میلاو شوی، خو د بدن 70% حصه یې موندلې ده چې دا یوه لویه کامیابي ده. د دوی په خبره د دې د لارې د ډایناسورز خاندان او د ژوند تیرولو په پوهېدو کې ډېره مرسته ترلاسه کیدی شي. د لندن نیچرل هیستوري میوزیم یو ډاکټر پاول وایي چې دا یو ډېره لویه کامیابي ده. د کینیډا حکومت ویلي دي چې دوه برتانوي بحري جازونه چې په 1915 کال کې ورک شوي وو ملبې موندلې ده. د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر ویلي دي چې د اوبو لاندې ډرونز په مرسته یې د دغه بحري جازونو ملبه موندلې ده. د ایچ ایم ایس ایریبس او ایچ ایم ایس ټیرر نومي دغه بحري جازونه په 1915 کال کې د شمال لویدیز لارې د موندلو لپاره سفر پیل کړی وو. په دغه بحري جازونو کې 109 عمله هم موجوده وه. دغه بحري جازونه د کینیډا په شمال کې ورک شوي وو. د کینیډا حکومت په 2008 کال کې د دغه لارې ملکیت په اړه سروي شروع کړی وه. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل نوی آیفون 6 او آیفون 6 پلس او یو غړی معرفي کړی ده. د ایپل کمپنی په خوانی مشر سټیو جابز د مرګ وروسته د لومړی آیفون دی چې معرفي شوی دی. د ایپل کمپنی نوی سمارټ غړی د ورزش او نورو اپس یعنی اپلیکیشنز پکې کارول کیدی شي. د دې سمارټ غړی بیا 3.99 ډالر ده او د 2015 کال په لومړو کې به خرڅ لپاره مارکیټ ته وړاندې کیږي. کسو هم لومړی سامسنګ کمپنی سمارټ غړی معرفي کړی ده، خو کارپوهان په دې اندي چې ایپل کمپنی مارکیټ ته خپل مصنوعات وروستو معرفي کوي خو معیاري تر ټولو ښه وي. د ایپل کمپنی مشر ټیم کوک د ستمبر په 9 نیټه د آیفون 2 ماډلز هم معرفي کړی دي. په دې کې آیفون 6 او آیفون 6 پلس دي. دغه دواړه نوي آیفونز په حجم کې غټ دي خو نری هم دي. د آیفون 6 سکرین 4.5 انچ او د آیفون 6 پلس سکرین 5.1 انچ دي. په دواړو آیفونز کې جدید A8 چپ دی او د سکرین ریزولوشن لپاره یې ریټینا ایچ ڈی ټیکنالوژي استعمال شوې ده. په دې دواړو آیفونز کې iOS 8 آپریټینګ نظام دی. کارپوهان وایي چې د ایپل کمپنی نوی آیفونز په مارکیټ کې د ایپل کمپنی قدر نور هم مخکې کولی شي. دا وخت د سمارټ موبایل ټلیفون په نړۍ کې د ایپل کمپنی برخه د 42% نه 100% پورې راکم شوې وه. ایپل کمپنی مشر وایي چې د آیفون نوی ماډلز کې یو شمیر نوی او جدید اپلیکیشن هم معرفي کړل شوی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور اکټری سکارلټ جانسن فلم لوسی په ټوله نړۍ کې د 3.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او په نړیوال باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم هرکولیس دی چې په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم ګارجین آف د ګلیکسی د 278 میلیون ډالر کاروبار سره په لومړي نمبر. فلم ټین ایج موتنت نینجا ټرټلز د 1.6 میلیون ډالر کاروبار سره په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم اف آی سٹے دی. همدارس د هند په باکس آفس کې د پریانکا چوپلا نوی فلم میری کوم 5.6 کروڑ روپو کاروبار سره په لومړي نمبر او په دویم نمبر فلم راجا نټ پر لال او په دریم نمبر فلم مردانی دی. د هالی ووډ مشهور اکټرانو سیت روګن او جیمز فرانکو نوی فلم دی انټرویو با د دسمبر په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې ښودل شوی چې روګن او فرانکو یو ټلویزیون پروګرام لري او چې کله ورته دا معلومه شي چې د شمالي کوریا ډیکټیټر کیم جونګ یون د دې پروګرام مینوال دی، نو د هغه سره د مارکې لپاره د کوریا سفر کوي. خو د دې منصوبه هله بدله شي چې کله سیایي برتی کړي چې د شمالي کوریا ډیکټیټر ووژني. دا یو مزایي فلم دی.
You are entering into the most dangerous country on earth. Kim Jong-un's people believe anything he tells them, including that he can speak to dolphins or he doesn't urinate and defecate.
Whoa. You telling me my man doesn't pee or poo?
Everybody pees and poos. Where would he go otherwise? He'd explode.
But he does talk to dolphins.
Best friends stared each other in the eyes. They knew that this might be the end of the long road.
And even though neither one could say it out loud, they were both thinking.
You want to go kill Kim Jong-un?
Totally. I'd love to assassinate Kim Jong-un. It's a date.
د باکسینګ لوبي تر ټولو مشهور لوبغاړی محمد علي پر ژوند نوی دستاویزي فلم جوړ شوی دی چې نوم یې آی ایم علي دی. په دې دستاویزي فلم کې د باکسر محمد علي شخصي لایبرری نه اډیوګانی، د ډیرو نږدې ملګرو خبري او د محمد علي د ژوند د ټولو اړخونو په اړه معلومات راغونډ کړل شوی دی.
And you hear about the fights. You don't hear about family that much and what that meant to him.
And I remember the moment I fell in love with him when he was to make me cry.
What's your dad's name?
Muhammad Ali.
He would always tell me time is going to fly. He could foresee things and knew how important those things would be.
It was unbelievable the power that this man had.
Sounds like a blood and blood thing like me.
And the little boy said, I got leukemia. And Ollie said, I remember I told you that you are going to beat cancer and I'm going to beat George Foreman. And the little boy said, no, Muhammad, I'm going to meet God. And I'm going to tell him that I know you.
George Foreman, how you doing?
And he whispered in my ear, that all you got, George. And that was about all I had.
د هندی سینما ځوان اکټران روپا چودھری او روحان سی پی نوی فلم سونانی کیبلز ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې سونانی په ممبئی ښار کې د انټرنیټ یو کمپنی چلوي، خو کله چې د دې کاروبار زیات شي نو نور کمپنی خطر محسوس کړي او د سونانی د کاروبار بندولو هڅې شروع کړي.
ممبئی میں نا ڈگری نہیں دم چاہیے. अपने दम पे मैं और मेरे लड़के लोग ने अपना इंटरनेट सेंटर खड़ा किया है.
इनमें से कोई भी ग्रेजुएटेड नहीं है, सब अपने इस टाइप के हैं.
3,000 घरों में अपना इंटरनेट जाता है और हाँ, अपन कभी ऑफलाइन नहीं जाते.
हेलो हेलो सोनाली केबल्स,
उनको मिलना है तो उनको बोलिए मेरे सेंटर में आने के.
क्या हुआ?
शाइनिंग
दोस्तों, तुमको पैदा होना है, अस्पताल हमारा होगा. तुमको मरना है तो एयर कंडीशन 5-star शमशान हमारा होगा. तुम हमारे होंगे और हम तुम्हारे होंगे. शाइनिंग.
د هندی سینما مشهور اکټر سنیل شیټی نوی فلم دیسی کټېبا د ستمبر په 26 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم په کانپور کې د تماچو د جوړولو یو فیکټری کې د دوو ماشومانو په ژوند جوړ شوی دی.
گلیاں گولیوں والی، دوستی صدیوں والی، تھے شاخوں کے کڑک پتے جنہیں کہتے تھے دیسی کٹے.
نہیں مارا،
मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन पिस्टल्स है, आगे के सफर में तुम्हारे काम आएंगे।
द हिंदी सिनेमा मशहूर एक्टर शाहरुख खान ने भी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ट्रेलर और दी फिल्म यवा संदरा इंडिया वाले तासीपा उमदी प्रोग्राम की अवरी दिले बुक हु वाज द हैप्पी न्यू ईयर फिल्म यवा बल ने भी संदरा मनवाला गे खबर शबेदा राजी चिद संदर गाड़ो शिरिया घोषाल और हरिजीत सिंह पर गक की मनवाला गे दा संदरा वाउरू قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال لڑیو سره د خپل سیمی خوندور معلومات شریک کړئ د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211211 په همدې ځای خپل کوربه غواړی تاسو اجازه ورکړئ خورز ولري او آباد اوسئ
اوریدونکو د نن په شال او شملا 19 پروګرام کې د پښتنو په ټولنه کې په ولور خبرې کوو د دې پروګرام جوړونکې ستاسو لپاره د مشال همکارا انیسا اجمل ده
مشه پشال شملا خبرونه کې درته زانی ساجمل هر کلی وایم اور دونکو داونه په ولور خبرې کو د لرو بر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د ولور رواج دی ولور هغه دود دی چې د واده الک او یاداغه کورنۍ پیسې د جینې کورنۍ ته ورکوي د ولور ورکولو مقصد د جینې کورنۍ سره د الک لخوا د واده لپاره مالی مرسته کول دي خو د ځینو خلکو په باور په ډیرو ځایونو کې خلک د ولور دود په سمه توګه نه کاروي او اکثره د واده الک او جینې ژوند له مشکلاتو سره مخ کړي په دې وروستیو کې د بلوچستان سره تعلق لرونکي یوې جینې د ولور پاړه مشال ریډیو ته وویل
خوشنی خور از ما شپنجیری پلار وی بیاز مو جورنا ولی بیاز ما پلار اولی ارتی داز ما خور شپنجیری سلی تاور کن پا پینزل اکر پای بس از داز مرد کور دورتون پا پرکش موش خور خرس اکر پا پینزل اکر
د کلتور پوهانو په اند زیاتره خلک دا باور لري چې د ولور اغیستو لوجي به د لور راتلونکي ډیر خوي خو په کابل کې خبریاله او لیکواله عارفه بهارت وایي چې د افغانستان په خاري ټولنه کې دا دود تر ډیره کم شوی خو وایي چې په کلیوالو سیمو کې له وخت ریدو سره زیات شوی دی
لیکن په ولایاتو کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دا په هغه خپل حال باندې دی مخصوصا په د پښتنو په سیمه کې او په هغه سیمه کې چې د افغانستان وزبکان اوسېږي په دې دواړو سیمو کې ولور ډېر یو ملامتونکی رقم دی همدا اوس هم چې ډېر ځوانان یې په اصطلاح په غټو ستونزو کې راګیر کړي دي ځوانان د ولور د زیاتوالي د وجې اکثرا کور ودانۍ ته یا د خپل کورنۍ جوړولو ته زړه نه ښه کوي ځکه چې نشي کولی اقتصادي وضعیت د افغانانو دا ورځ دا مهال ډېر کمزوری دی او ډېر ځوانان د ولور د پوره کولو د خطره په اصطلاح اول خو څوک کله صبر کوي عمر ښه مشر شي بیا پاسته نه چې هیڅ چاره ونه مومي بیا ګاونډي هېوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي تر څو چې وکړي چې د ولور پیسې په اصطلاح برابرې کړي او پوره یې کړي او پس د هغې نه د دې ځوان جوړ شي نو دا ورځ همدا اوس په افغانستان کې متاسفانه په خپل حالت دی زه پکې هېڅ څه نه وینم ښه والی نه وینم
نو بیا می ور ترا وست لخ کلی سو مشرانو هغا و خیارانو لخ کلی خزوانانو پسی دمو ربانا
مشرانو ور تسوی
مشرانو ور تو وی دیر غریب دا گزارا کا بس جوڑا مو ملا کا پسی گا بسم اللہ کا خبر پیسلا کا
پلانو ور تسوی
نو پلار دا جی نیو وی مو پیسی غوارو ضرورو زمونگ دے دوسترو چی مو ور کولو رو بلکور دے دادی دورو
تاسو ور تسوی
جرگا مو نشو جوڑا بیا روان شوالو مشرانو خپا شو پتا گرانو بیا زانتا شو حیرانو کسمتا شو ربانو
آخر سب کی گئی
آخر زنگ پوئے گم پاتشتا دے پاکا لاتا پیسے بدر کم تا تا پیسے بدر کم تا تا لارتا میتی ہوئے چیتا لور دی راکا ماتا پیسے بدر کم تا تا پیسے بدر کم تا تا
بیا په پیښور کې اوسیدونکي خاټول احمد سی وایي په پښتنو کې ځینې خلک د ولور پر ضد دي او نه غواړي چې د خپلې لور او خور راتلونکي ژوند په مشکل کې راولي.
نظر خو زه په هیڅ یو خبریالې ډالرم چې ما اکثرا د خلکو سره خبرې کړې دي نو ما دلته دوه قسمه خلک ولیدل. یو هغه کسان دي چې هغوی تعلیم یافته دي، هغوی د دې خلاف دي، وایي چې څنګه زمونږ زوی په مونږ باندې حق لري، داسې په مونږ لور هم حق لري او باید مونږ د لور د خاوند نه پیسې وانخلو. برخلاف زمونږ په ټولنه کې کوم کسان چې دي هغوی تعلیم یافته نه دي او هغوی غریبې طبقې سره اړه لري، نو په دې اړه باندې د هغوی نظر دا دی چې مونږ لور نه د لور له خسرګنۍ نه پیسې واخلو. نو دا یو دا ده چې زمونږ د اقتصادي وضع سره مرسته کېږي، بل دا چې زمونږ لور هلته سیکیوري دی کورنۍ کې. نو ما چې کومې ښځې لیدلې دي چې په هغوی باندې ولورونه اخیستل شوي، اکثرا هغوی له ډېر تاوتریخوالي سره مخ وي. په کورونو کې د هغوی ځوان ډېر زیات خراب وي. هغو ښځو چې ولورونه پرې باندې اخیستل شوي د هغوی ځوان له ډېرو مشکلاتو سره، له ډېرو ستونزو سره چې وهلې پرې باندې ټکولي، د دې ستونزو سره هغوی ډېر زیات ټینشن لري. کله دوی د ډپریشن ښکار کېږي او اکثرا داسې ښځې د ځان وژنې ډېر کیسونه هم مونږ لرو. په دې کې خو مونږ تاسو ګورو اسلام کې دا اصلا موجود نه لري چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي.
خاټول احمد سی وای په پښتنو کې د تعلیم او د پوهې د کمی له وجې خلکو اکثره هغه دودونه خپل کړي دي چې ورسره نه یوازې د الک بلکې د جنې ژوند هم د تکلیفونو او ستونزو سره مخ شوی دی. خدا چې د دې دودونو خپلولو نورې څه وجې کېدای شي. په افغانستان کې لیکوال غفور لیوال وایي
دلیل لري پخوانی دلایل دا و چې اقتصادي کمزوري د دې لامل کېدل چې خلک دغسې ناوړه دودونو ته مجبور شي. اما وروسته دا د سیالۍ په سیستم واوښته. تاسو پوهېږئ په ټرډیشنل بحثونو کې دغه د سیالۍ سیستم داسې دی چې د اصل او د نصب او د اصالت او عدم اصالت خبره مطرح کېږي. کله کله اقتصادي احتیاج د دې لامل نه وي، مګر داسې فکر کېږي چې که څوک دغه ډول رواجونه ترسره نه کړي چې هغه د اقتصادي کمزورۍ لامل ګرځي، نو دا به د کورنۍ د اصالت پر کموالي باندې دلالت وکړي. اقتصادي احتیاج نه خبره ولاړه شي او دا په یو رواج باندې بدل شي. د دې تاثیرات له بده مرغه منفي دي، او هغه هم په هغه ټولنه کې چې دغه د اقتصادي معیشت لیولونه او کاستونه پکې مختلف دي. په لوړ کاست کې یو اقتصادي اصل رواج شو، د دې بیا د ټیټ کاستونه قرباني کېږي. مثلا په افغانستان کې په ښاري ټولنو کې په دا هوټلونو کې د ډېر لوړ قیمت ودونه او د مړو مراسم په دومره لوړ قیمت باندې ځینې خلک نیسي چې بیا دا د ټیټو اقتصاد خاوند خلکو ته بیا دا په یو رواج پاتې شي.
د بشری حقوقو کارکون کې سمر من الله چې د ولور پشان د دودونو پړې ډیر کار هم کړی دی وای. ولور د پښتنو د کلتور برخه نه ده، له وخت ریدو سره دا د مالی ستونزې له وجې پښتنو خپل کړی دی.
بخوا کے دبی کم مین مقصد و اقداؤ کی یہ بھی جنائے آغا مور پلار باندھے دے جا بوجھ نپیل دی خو اس مندا گورو چھے ہر علاقے کی ہر جائے کی سچر کا بلور پریکٹس کی گی آغا زیاد لالچ وجینا زیاد پیسو دا خاطر گئی او دیر زیدنوں کی مجبی جنایا کا وعدہ اوشی اوکیا کا بنور وا مخلی نو بیا اگیلا خطی مت کا وہ لار تھا نور شوق ورکی نو اگے جنایا کا بیا آل سے رشتو حلق نہ پلا سکی یا بل ذائقے والا ورکی نو دا سے خودی جمون مخ کے بر روایات کیا کلچر نہ دا خو اس جمون مخ کے لدا دی ٹائپ کے سزا دی ٹائپ ایگزامپل تھا
خدا چه د بشری حقوقو ادارې او یا مدني ټولنې د داسې قسمه دودونو په اړه سکار کوي او کسنګ عارفه بھارت وای چې په افغانستان کې ډېر ادارې د اغه دودونو په اړه خلکو ته پوهه ورکوي کوم چې د بشری حقوقو سره پټه کړې دي.
د افغانستان مدني ټولنې په کله په دې برخه کې کار کوي، روښان فکران کار کوي په دې برخه کې، د ښځو د حقونو ساتونکي او کارکوونکي کار کوي په دې برخه کې، خو متاسفانه د هغه فرهنګي کړنې دي یا دودونه دي چې د افغانستان په خلکو کې دومره ریښې په اصطلاح ښخې کړي دي چې د هغې راوختل، د دې جرلو راوختل ډېر اسانه کار نه دی. زه فکر کوم چې هغه به په کلونو کلونو وخت نیسي او دا ډېر زیات کار ته ضرورت لري. متاسفانه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دا فرهنګي کارکوونکي لاسرسی هم نه لري چې مثلا هغوی ته مخامخ خبرې وکړي. د راډیو او د تلویزیون له لارې رسنیو له لارې کوم پروګرامونه جوړېږي هغه یې اوري اوري، که نه نو دا کارکوونکي هلته لاسرسی هم نه لري چې په اصطلاح څه شي هلته ورشي او مخامخ کار وکړي. د دې دودونو نه د افغانستان د خلکو او ټولنې خلاصول ډېر وختګیره کار دی او ډېر وخت غواړي.
خاتول احمد صاحب وایي چې باید مذهبي عالمان د هغو دودونو د مخنیوي لپاره کار وکړي چې بې وسله کورنۍ او ښځې له مشکلاتو سره مخ کوي.
یوازې موږ کولای شو د دینی علماو خوا دغه مشکل موږ له منځه یوسو، خلکو ته دغه ستونزه د ستونزې حل وروښي او هغوی ته دا واضح کړي چې دا غلط خبره ده. په اسلام کې دا حرام حرامه طریقه ده چې تاسو لور خرڅوئ او د هغې پیسو باندې تاسو ځوان کوئ، او هم که موږ خپلو لورګانو ته سبق وروښیو، درس وروښیو، هغوی تعلیم په جامه باندې سنبال کړو، نو کولای شو هغوی کولای شي له خپلو حقوقونه واقف شي او له خپلو حقوقونه دفاع وکړي، او کله چې دوی د تعلیم په جامه باندې سنبال شي نو دوی کولای شي له خپلو حقوقونه واقف شي او له دغو ستونزو نه ځانونه راوباسي.
غفور لیوال هم د خاتول احمد سره خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې باید د داسې قسمه سخت دودونو پر ضد قوانین جوړ کړل شي.
زه فکر کوم چې یو کار چې کېدلی شي هغه هم د مدني اصلاحاتو په لړ کې، د کلتوري اصلاحاتو په لړ کې، هغه دا دی چې خلک دا په نظر کې ونیسي چې که پیسې والا کورنۍ دغه ډول دود و رواج عاموي، د دې مخنیوی وشي چې دا د ټولنې ټولو قشرونو ته سرایت وکړي، او د مخنیوي یوه لاره دا ده چې په دې برخه کې قوانین جوړ شي تر هغو چې حکومتونه په دې برخه کې اجتماعي قوانین او ټولنیز قراردادونه جوړ نه کړي او بیا د هغو د نظارت او د هغو د تطبیق لپاره کار ونه کړي، د دې مخنیوی نه کېږي. دوهمه لاره یې هم عامه پوهاوی دی او د شعور د ساتلو وړتیا ده چې زه فکر کوم په دې برخه کې مرسته کوي.
اوریدونکو داو نیمو په ولور خبرې کولې. که تاسو د پروګرام په اړه سرای لرئ نو را سره شریکه کې. زموږ د پیغام ریکارډولو مشين شمیره ده 00202212 1121. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه ته غواړم. خوشاله اوسئ.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونه وران شول حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.